په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګهو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی دا په خزو باندې ډیر اغیز کوي په ځانګړې توګه هغه خزه چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او خزې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتنه کوي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کړي د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي او والي او سره رحمي کار وکړي او د بي وسو او بي وزلو لاسنیوي وکړي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون لمخه به هغه کسان چې په پاکستان بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب لمخه له تابعیت سره مخ شوی او د هیواد ته انکړه شوی د هند تابعیت ترلاسه کړی شي دا قانون هغو غیر مسلمان کډوال ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوی د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان وتلی او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوسي وازي له څلوېښتو تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده و اتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه پورس په یوه ټولیزنی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل وادباو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي ازادي رادیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالره مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لا پسې خراب شي نور تفصیل د سفیر ولستان یوزي پر راپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیز منتیا د ارزونی اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. د غل ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2 میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال له اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو مبستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول له لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره اندېښنه ښوولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 2 چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تېر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوږو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوذه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو 24 ساعته.
د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوې کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلق نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر ترر، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله ترر، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه داده چې په مرکز کې د اتحادی حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نور اتحادی ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکو کاشف الدین سید وایي
کړه پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زه چې خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې سچوا او په حکومت کې شامل شوه.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمن سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دی، چې کم حریف پارټی دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی، چې هلته وزیر اعظم دی دا چیلنجز به مخې ته راځي او که چیرې داسې وشو چې حقوق ور نه کړی شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی، نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپیګنډا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نه کړو او د ټول ذمہواری او مغې باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی، نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته، خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو پاک لباندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاتی نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین له مخکې د مرکز سره یا د دغه پرزیدنت سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو، 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور یې هغه ته ورکو. دا هغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه، چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکارانې معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نوراجان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړي. نور حالې د نجیب الله خیل پرپور کې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقامی د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړه. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته ویل
کچیرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې پوز ونونو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شیدای چار وخت پر برونی وي، مثال مر وي زیات وي، د سرپوخ میدانونه جمله جمله موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نجوان ورسته استایل، خو اوس د لانوري حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو سانګل سخی وای
نو مونږ د دې هدف دا و چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی په ژوندونی باید واستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټوري بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغه نور پروګرامونه هم د غوځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبت انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینه وال لري. په دې ورستیو کې خوستوي ځوانانو په هر لري او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوريږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه، یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدل چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړه، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پیژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړ، نو په ما به څومره بده ولګي. که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دای همیشه د خلکو لوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهله خلک پې باور هم کوي. شته وګوره، یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس روغلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس خو عموما یعنې که په کور کې کور دی که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځانته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریبو، یو بل پسې منفی ذهنیت تخپرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثرا شایعات او غنګوسې به وي اوازې به وي هغه خلکو فیسبوک تا چولا او اماز هانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د اماز هانه خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلومات د خپرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړوس
ډیره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوستونه کوي او یا هم کومنټ هغه سې چې په کار د نه یې ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
په ډیره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کمرسونو فالسي چې د پیغونو خپلې ژبې یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي هر څه چې زړه غواړي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی یې خپروي او مشربی هغه بدا واکب یا فیدبک شپ اورسته کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا ده چې د ناپوهی یا د علم د سچ ټوله مې یو مسله د چار چا په لمړي لاس کې سمو کله سره پیدا کړی دی نو چې شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د پښتو ته په ونه کې شروع نه پیژا نه دی پر پښتو باندې قاله دی پښتنه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلک رسنۍ چې منفی تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستې ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډېر زیات رواج دی انسټاګرام سو ټیکټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی ځکه هغه ورسا کمن باندې څه ګرځېدلې ولې ځینې بنسټونه وي درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې وي ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټکلې چې وي د بل د تخریب لپاره کار کوي ډیر سخت ده په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټه ده خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده نو ډیر به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډیره فوري هغه سي تحقیق وکړي چې لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وبرې د فوري کیږي
بله لکه څنګه تاسو ویل ار څوک نس کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته سوي چې د خپل اخلاقی دند وګڼي چې غلط څه خبره نکړي
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انستګرام دی ټویټر دی او نور هغه د سوشل میډیا پلیټفارمونو دي چې په دنیا کې کاریز لري ټولو باید مثبته ګټه واخیستل سي دی او افغان په توګه دی او ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه کوي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خبره کړي له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان رسوي
بالکل دا چې شخصیت د فیسبوک لا پانت من میشي که څوک ټول ورځ لګیا دی او بل پسې تخریب کوي شکنځل کوي هغه سنا کوچات خبروي چې هغه ټولین په خیر نه دا معنی چې دغه فکر دغه شخصیت او دغه علم ته غونه دي نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي د ټولین د فار کار کوي اما ذهنیت ته فار کار کوي او مثبت انګیزه په ټولین کې خبروي دا دغه څرګندې چې هغه کس خپل هم دومره جوړ سړی دی هم دومره لوستی سړی دی هم دومره پال سړی دی
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي هغه معلومات چې خلکو عامه په هواي زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو، مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپورکه حساسیتونه راپورته کړي، او کله ناکله د زیاتو ولورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینو جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، حتماً بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات. زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډېر دي. ډېر وخت یې زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رسا غږ پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نور اقشارو حقوقي ته دغه لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او پخوا کې ولوار ده، او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي، او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دوی وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک آسان استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که می ساته ولري که ونه لري. دغسې موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي، او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي. که په بله برخه کې مشکل درسره ولري، دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک آسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو آسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي، ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او زموږ مشکله دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي:
فیسبوک کې یو لیکنه وکي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو دی پر خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک دا فکر داس منفی جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که پر انسټاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه هغه به ستاسو څخه اشتباه سوي اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دې وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي
بله تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه څه مثبت اړخ ته فکر وکړي او منفي اړخ ته ډېر ورځي
د فیسبوک انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څور څخه زده کړي د ټوکو ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبريال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بعد بختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشروي چې د غوښ شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکله د څه اورېدلي څه لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
بله یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي غلط شیان ورپسیلې کی غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کوره بعد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چاکس واخله هر لیکنه چې جوړ کسي وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مرته خراب کی شخصیت دی مرته خراب کی یا دغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کی چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شان ستا او زه موږ څه افغانان وینو چې خلک یو چا به اجازه پرته ویډیو کوي د یو چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي عکس اخلي دغه په اړه لیکنه زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپوري وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډېر کوښښ نه ای په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه ما په سيتي د فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دا غا ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په صد باندې داسې ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي
موږ یو مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک کې ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادونو کې ناستي بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل ستا پښتنې ته زه داخل شوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خان دوه څوک چې کالي وکړ نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغه څه کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي، ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغسې نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د و ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت دي له صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
خو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی شي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون دای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای شو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لسجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نري ورشتان یا سیلیا شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي، د لزجي مایع او نریو رشتانو په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی، موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښووله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیات رازو، دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ سپنجي ډول دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي و، هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق ست. برانشونه دوه دانې و، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایی کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ، برانکس ما درته ویل، برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا او روک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه، د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کیداره سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پوران نه لري تر څو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل، اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. د هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د ووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې به خوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
Mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osmane ga
pamare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gapin rak mata shin rak osmane ga mata shin rak osmane ga
asani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raas
sargada
samusafar tav da hijran wahaliya
sargada pa
samusafar tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni sa sa dha dha le le sa sa ga re sa ga ga le sa sa dha dha pa dha dha le sa sa dha dha pa pa ga pa pa sa dha dha pa pa ga ga le
kabal da go lutak dekhaya kabal da go
ټولو ټک دی خیر زما یادیږي د پخمان شنو کې باغون زما یادیږي د پخمان شنو کې باغون ماته ماته جان ماته ماته جان ماته ماته جام دسرو لبوان گبن راک ماته شیرین راک عثمان گاور ماته شیرین راک عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار